یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری مجلې ته موزن ریاس نوري هر کله کوم. د افغانستان جمهوریت ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووځي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې. وایس برمک چې نوی د کورنیو چارو وزارت لپاره وزیر ټاکل شوی دی وایي په دې وزارت کې به جدي اصلاحات رامنځته کوي. پر دغو موضوعاتو سربیره ځینې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د بلخ د والي عطا نور د کسانو او د دې ولایت دولتي شورا د غړي آصف ممند ترمنځ په بیګانۍ شخړه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د جوزجان ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ نور الحق چې په جابر مشهورو د خپلو کسانو لخوا وشل شوی دی. او د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بنده نه کړي نو ایران به په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. د خبرونو تفصیل. تازه رپورټونه وایي چې د بلخ د والي عطا نور د کسانو او د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد ترمنس د بیګانۍ شخړې له امله دوه کسان وشل شوي او دوه نور ژوبل دي. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی چې د والي عطا نور له سختو منتقدانو څخه د تېر شپه د مزار په هوایي ډګر ونیول شو. محمد آصف محمد له کابله د راستنېدو پر مهال د مزار په مولانا هوایي ډګر کې د والي عطا نور د کسانو لخوا بیرته بیول شوی دی. وروسته رپورټونه وایي چې نوموړی اوس د ملي امنیت ریاست ته سپارل شوی. د بلخ د امنیت قومندان سید کمال سعادت وایي چې خاغلی محمد د کورنیو چارو د وزارت د غوښتنې پر اساس دوی غوښتل چې بیرته کابل ته واستوي، خو د عطا محمد نور کسانو د دوی مخه ونیوله. آصف محمد مخکې په قراردادونو کې په درغلیو تورن شوی او خو نوموړي تر اوسه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. آصف محمد یو اونۍ مخکې ویلو چې پایتخت کابل ته راغلی چې د والي عطا نور خلاف اسناد څارنوالۍ ته وسپاري. هغه د بلخ والي په اداري فساد او خپلوالۍ پالنې تورن کړی دی. د جوزجان ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ نورالحق چې په جابر مشهورو د خپلو کسانو لخوا وژل شوی دی. د قوشتېپه ولسوال امین الله امین نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې قومندان جابر تېره شپه د خپلو ملګرو لخوا د مخالفت په سبب وژل شوی. د ولسوال امین په خبر قومندان جابر چې په شیربیک سیمه کې فعالیت کوي غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای شي. ویل کېږي هغه له داعش ډلې سره تماس هم نیولی و، خو ملګري پرې پوه شوي وو او هغه یې وواژه. د غور ولې چارواکي وي د هغې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې یو موټر سایکل سپرو وسلوالو د یو مرستندوی ادارې درې کارکوونکي پکې وژلې دي. دغه پیښه پرون دوشنبه هغه وخت خوته شوه چې د سی آر اس اس مرستندوی ادارې کارکوونکي د خپل کار په لور روانو. د والي وان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته ویل
محلی ادارې پولیسو او کشفی ادارو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د څېړنې په اړه قانوني اقدامات وکړي، د پیښې عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
سی آر اس اداره د روغتیا، کرنې او پوهنې په برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بنده نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. حسن روحانی نن پارلمان ته ویل د بندیزونو او ګواښونو ناکامه تګلاره د دې سبب شوه چې د امریکا پخوانۍ اداره له ایران سره خبرو ته کینوي. روحانی د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره تورنه کړه چې د ده په خبره نړۍ ته وښوده چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې یو ښه شریک نه و. ولسمشر ټرمپ بیا د روانې اګست میاشت په لومړیو کې یو ځل بیا له ایران سره اټومي موافقه خرابه معامله وبلله او تهران تورن کړ چې د دې موافقې له روحیې سره سم چلند نه کوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوې بمی چاودنه کې شپږ ملیشه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ملیشه سرتیرو په موټر د برید پرون شوی دی. د کوټې د دولتي ملیشو ویان خانواسی ویلي چې چاودنه درنه وه او د ملیشه سرتیرو موټر یې په بشپړه توګه له منځه وړی دی. د فرانسې خبري اژانس لیکلی چې د بلوچ ازادي غوښتونکي پوسپونې یو سازمان له دوی سره اړیکه نیولې او د یادې بمی چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیسته دی. په دې سیمه کې په درې ورځو کې دا درېمه حمله ده چې دولتي ځواکونو ته پکې مرګ شوبله اوړي. او شمالي کوریا خپل پوسټ نن د تیارسي امر کړی، خو ویلي دي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګوامس ټاپو باندې د هر ډول راکټ وشتلو پلان زندوي. وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا له لوري په امریکا د راکټ توغول کېدای شي ژر د جګړې د پیل سبب شي، شمالي کوریا خپل پوسټ د تیارسي امر کړی خو د راکټ د وشتلو اجازه نه دا ورکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس په ویلام کې راغلي چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون خپل پوسټ امر کړی چې راکټي حملې ته دی تیار اوسی، خو دا ټینګار هم کړی دی چې اوس په پام کې لري تر یو وخته د واشنگتن چلند وڅاري. د شمالي کوریا رهبر ویلي لومړی امریکا ځینې ستراتیژیک اټومي تجهیزات موږ ته نږدې راوړي، او که واشنگتن یې په رښتیا د کوریا ټاپو وزمې د لانجې هواري او د پوځي ګواښ د کمولو لټه غواړي، په لټه کې وي باید په عمل کې ثابت کړي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووځي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې.
کومندېښنه روسیا د دې څخه لري دا باید د خپل حق وایي چې ولې د دې موجودیت څخه لري.
وایس احمد برمک چې د کورنیو چارو وزارت لپاره نوې ټاکل شوی وایي چې په دې وزارت کې به جدي اصلاحات رامنځته کوي.
ان شاء الله که ما به زودی از مو دستا و از کارکردهایی را که پیش روی داریم از اجراتش به شما و به تمام هموطنان ما گزارش شد.
د ملي ثبات ټولنې په نوم مشرانو په لوګر کې په یو غونډه کې یو شمېر سیاسي ډلې په هیواد کې به اتفاقیو ته په لمن وهلو تورن کړل.
کله چې شخصي ګټې خوندي وي، کله چې قرارداد ترلاسه کوي، کله چې زوی په موقف کې وي، هر څه سم روان دي. اما کله چې نوی بیا وایي چې د پښتنو حق نشته، بیا وایي چې هزاره محروم دي، بیا وایي چې تاجک محروم دي.
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اوریدل چې د هند صدر اعظم د هیواد خپلواکۍ د ایوم کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هیواد نن په هر برخه کې دفاع ته چمتو ده. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپا اوریدلای شي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استاذ زمیر کابولوف وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید ډیر ژر له افغانستان ووځي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرني پوځیان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري. په عین حال کې د امنیتي چارو کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو په ماموریت ویلي دي چې خبرې کېدای شي د هغوی په څرنګوالي، خو په ټوله کې د ځواکونو افغانستان نن یو څه امن کړی دی. نور حال یې د اکرم الله اکرم په راپور کې.
افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مهم ګڼي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد د سه‌شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کاولوب د هغه سرګندونو په خبرګون کې وکړي چې ویلي دي بهرني پوځیان د افغانستان نه ووزي. خغلی آزاد وویل چې د کاولوب سرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده.
د امریکایي ځواکونو موجود افغانستان کې او په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې یو مهم رول دی. یعنی دا د افغان حکومت سره د امنیتي ستراتیژیک تړون کې او ټول هغه نړیوال قوانین چې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، او دا چې کومه اندېښنه روسیا د دې څخه لري دا باید د خپل حق ووایي چې ولې د دې موجودیت شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې زمیر کابلوف تیر ورځ له یوې روسي ورسپانې سره په خبرو کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش او ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې ماتې خوړلې او باید خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. ښاغلي کابلوف همداراز ویلي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره ستونزه نه لري، خو دوی د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه روسي چارواکي شخصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې سپارل د امریکا د ماتې په معنا بللې او ویلي دي چې جګړه په دې شکل نه ګټي. ساتل کیږي. نو موړي همدارز ویلي چې د امریکا په مجلسونو کې دا مسله توده ده چې افغان جګړه شخصي امنیتي کمپنۍ او ته اسپاري. خو په وینای دا کار ځکه ناکام دي چې خصوصي کمپنۍ د پیسو لپاره جګړه کوي او هر وخت چې وغوړي تیښته کولای شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که هم په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ماموریت په سرنګوالي خبرې کیدای شي، خو په ټوله کې افغانستان وتل نویو جګړو ته لار هواروي. د امنیتي چارو کارپوه داود امین ازادي راډیو ته وویل
دی امریکا یا دی ناتو کوم قوتونه چې د افغانستان د کومک په خاطر راغلي دوی هم یو څه ستونزې لرلې. موږ دا دانشي کېدای چې روسان اوس وایي چې باید دوی وځي او افغانستان ترکی دوی ناکام دي، نو دا به یو بله جګړه وي چې روسان به په افغانستان کې لکه مخکې شروع کړی شروع کیږي او خپل منافع چې کومې لري دلته، البته هغه منافع په خاطر دوی بیا هم مداخله وکړي.
لدی ورخوا په افغانستان کې لوسلوالو طالبانو سره روسیا د وسلو او پیسو په همکاري هم تورنه ده. بیلابل سیمایز او افغان چارواکو په وار وار ویلي چې روسیا د افغانستان د شمال په یو شمیر ولایتونو کې د دایش وسلوالو پر ضد طالبان تجهیزوي. که څه هم روسی چارواکو دا نه ده منلي چې وسلوالو طالبانو سره مرسته کړي، خو ویلي دي چې د افغان سولې لپاره یې له طالبانو سره خبرې کړي او هڅه کوي چې دا خبرې اترې کامیاب شي. بلې نورسی
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستي څرګندونه چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووزي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه او بللې. لدې مخکې هم زمیر کابلوف د افغانستان د روان وضعیت په اړه یو لړ څرګندونه کړي چې افغان چارواکو په وار وار رد کړي دي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي به ډیر ژر اعلان شي. د امریکا دفاع وزیر د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د څرګندونو په حواله امریکایي رسنیو نن ویلي دي چې دغه ستراتیژي ډیر نږدې ده چې اعلان شي. خو بیا هم له امنیتي موضوع لري نزو. وایس احمد برمک چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی نومول شوی دی ویلي چې په دې وزارت کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کېدو ته ژمن دی او پرې به نږدې چې پر دې وزارت بودیجه بنده شي. له دې مخکې افغان ولسمشر ویلي وو چې که په دې وزارت کې جدي اصلاحات رامنځته نه شي نو بودیجه به پرې بنده کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د زموږ د بل خبريال محمد عادل سپردیس پر راپور کې اوري. بله قدرمن اوریدونکو، داسې ښکاري چې زموږ دغه راپور تر اوسه پورې خپرېدو ته چمتو نه دی. محمد حدیث پردیس د کابل استودیو را سره وصل نه دی، خو په هر صورت تر څو پورې چې دا راپور خپرېدو ته چمتو کیږي له یوې لنډې دمې وروسته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، یوه تخنیکی ستونزه و د ازادي راډیو د خبریال راپور ته سوچ چمتو کیږي یوه بله موضوع راخلو. د ملي ثبات ټولنې مشرانو په هغه غونډه کې چې په لوګر کې جوړه شوې وه اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ډلې او اشخاص په دې هېواد کې د قومي او مذهبي اختلافاتو د رامنځته کولو په فکر کې دي. دوی په ولس غږ وکړ چې خپل یووالی وساتي او د دا ډول حرکتونو په وړاندې یو لاش شي. نجیب الله الخیل نور تفسیر وړاندې کوي.
د ملي ثبات ټولنې مشران وایي په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي ډلې او اشخاص په دې هڅه کې دي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د قومونو ترمنځ سمتي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. تیر ورځ د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق عمرخیل په لوګر کې د مشرانو یوې غونډې ته وویل
ځینې سیاسیان مو په دې باندې لګیا دي چې د قومونو ترمنځ نفاق خپري، کله چې شخصي ګټې خوندي وي، کله چې قرارداد ترلاسه کوي، کله چې زوی په موقف کې وي، هر څه سم روان دي. اما کله چې نوي بیا وایي چې د پښتنو حق نشته ده، بیا وایي چې هزاره محروم دي، بیا وایي چې تاجک محروم دي، بیا وایي چې ازبک محروم دي، په ټوله کې دوی د قوم څخه نه نمایندګي کوي. دوستانو، هم دوی دي چې قومونو ته ستونزې پیدا کړې دي، هم دوی دي چې د قومونو حق خوړلی. په ټوله کې ولس مظلوم ده، ولس یو بل مني.
ضیاءالحق امرخیل د یو شمېر هیوادونو او هغو پورې د تړلو کړیو یادونه وکړه چې د مذهبي اختلافونو د رامنځته کولو په فکر کې دي، خو افغانان به یې دسیسې شنډې کړي.
په اواخرو کې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې مذهبي موضوعاتو ته لمن ووهي، یا د سنی په مقابل کې ودرېږي، سنی د شیعه په مقابل کې ودرېږي. دا د دښمن یو پلان ده او دا پلان زه باور لرم چې په ګډه به موږ تاسو خونځا کړو.
بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایی وایي په هیواد کې یو شمېر مافیایي کړی هم چې خپلې ګټې د جګړې په دوام کې ویني په بېلابېلو نومونو د سولې بهیر پر وړاندې ستونزې جوړوي.
یو ثبات هغه چا ګډوډ کړی دی چې هغوی اصلا خپلې ګټې په جنګ کې، چا چې د سولې مخالفت کاو تر هر نوم لاندې چې کاو، دلته په نتیجه کې بی ثباتي راځي. هغه خطرناکې فاسدي مافیایي کړۍ دي چې د هغو ګټې هم بلاخره له جنګ سره تړلي دي، ځکه په ګډوډۍ کې هغه بی ثباتي کې جال کولای شي، تزویر کولای شي، هر لوبه کولای شي دغه مافیایي کړۍ.
د لوګر یو تن اوسیدونکي وزیر خان احمدزی په دې غونډه کې ویل یو شمېر ډلې او سیاسي ګوندونه د دې پر ځای چې د خپلو کړندودونو پرانا کې ولس او قومونه یووالي ته راوبولي او په هیواد کې سولې او پرمختګ ته وهڅوي، ځینو اختلافونو ته په لمن وهلو او د شخصي ګټو په پیدا کولو لګیا دي. وزیر خان احمدزی وایي هغه ګوندونه چې په دې وروستیو کې جوړ شوي اکثره پکې ځوانان راټول شوي او خلک یې ولس او هیواد ته پر ژمنتیا ډیر باور کوي.
او سم د افغانستان اقتصادي خبرونه له مرزیه احمدزی څخه اورو.
د لومړي ځل لپاره په هرات کې د زعفرانو د کیفیت تثبیتولو لابراتوار ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس سعد خطیبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه لابراتوار په هرات کې د زعفرانو په صادراتو کې ستره مرسته کوي او له دې وروسته به له افغانستان څخه په زیات اندازه زعفران بهر ته صادر شي. نوموړی وایي د زعفرانو د کیفیت تثبیتولو لابراتوار د بیولوژیکي او فزیکي ازمایښت وړتیا لري. په هرات کې د زعفرانو د کیفیت تثبیتولو لابراتوار د کرنې او مالدارۍ وزارت په همکارۍ جوړ شوی دی. له دې مخکې په دغه ولایت او ځینو نورو ولایتونو کې د زعفرانو صادرات د لابراتواري تصدیق پاڼې له امله ځنډیدل. د کندوز له شیرخان بندر څخه د افغانستان صادراتي توکي ډیر کم بهر ته ترانزیت کیږي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغې لارې په ورځ کې 80% پاکستاني او ایراني صادراتي توکي د مرکزي اسیا هیوادونو ته ترانزیت کیږي. نوموړی وایي چې د دغې لارې ډیره ګټه پاکستان او ایران ته رسیږي. ښاغلی وحدت له افغان سوداګرو غواړي چې بهرنۍ هیوادونو ته د افغانستان د صادراتي توکو تولیدات زیات کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 960 افغانۍ، د وریز یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 30 افغاني او 15 شپېته پوله، یو یورو 80 افغاني او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني او 22 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 650 افغاني. د اقتصادي خبرونو پای
له ازادي رادیو د ازادي رادیو له پی یو استډیو د غرمنی خبری مجله او یو سم یو سمې زونړی وال موضوع اخلو. نن د هند خپلواکي او یو ما انکلیزه د پروند پاکستان د تاسیس جشن د تاسیس خپلواکي او یو ما کلیزه په جشنونو او د یو مراسم سره ول منځل شو. د هند صدر اعظم وایي چې هیواد له بهر د هر راز مداخله د مخنیوي وسلري. د پاکستان د پوز مشر هم د خپل هیواد انکلیزه د ورځ په ویړ امنیتي موضوعات ته اشاره کړې ده. د موضوع احمد شیبر تعقیب کړی د دلته په سټډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، د هند صدر اعظم نریندرا مودی څه ویلی دی؟
نوری صاحب، د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې هند له هر هغه چا دفاع کولی شي چې د هند پر ضد هڅه کوي. مودی په نوی ډیلی کې د زرګونو کسانو غونډې ته دا خبره هم وکړه چې امنیت ته لومړیتوب ورکوي او هند د سمندر له لارې، د هوا له لارې او د ځمکې له لارې د بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. نوری صاحب مودی زیاته کړه چې هر راز سایبر بریدونو مخه هم هند نیولی شي.
د هند صدر اعظم تر څو پورې د خپلو سرحدونو د دفاع خبره وکړه.
ل نژدې درې میاشتو را پدې خو ل چین سره د همالیا په ستراتیژیک سره د سیمه کې د هند او چین اړیکې خړ پړ شوې دي او د دوړو لور یو پوجان یو ډول په تیارسي حالت کې دي. د هند د ارونچل پرادیش ایالت پر سر په 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ جګړه هم شوې و. البته د هند ستونزې ل چین سره دومره ستره نه ده لکه پاکستان سره چې د غیوات کوم مشکل لري. ل 1928 کال را پدې خو چین او پاکستان سره بیل شوې دي د کشمیر پر سر لانجه لري او هند پاکستان تورنوي چې کشمیر کې تر هغه هڅوي چې پر هندي ځواکونو بریدونه وکړي.
پرون په پاکستان کې له هند د بیلتون ورځ وه په دې معنی چې کله چې له برتانوي هند له برتانیا څخه جلا شو په دوه ډلو وویشل شو. پاکستان هم جوړ شو او پاکستان هم خپلواکي اعلان کړه. پاکستاني چارواکو هم پرون یو لړ څرګندونې کړې. دوی څه ویلي؟
بله، په پاکستان کې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې موږ په پاکستان کې هر تروریست تعقیبوو او په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. جنرال باجوه دا خبر هم وکړه چې په تیر کې پاکستان ځینې تیروتنې کړې خو اوس د اساسي قانون له اصولو سره سم د پرمختګ په لور روان دی.
د پاکستان د خپلواکۍ ورځ له 14 سره ملګری و. نن له هند د کومې پیښې راپور ورکړ شوی کنه؟
نوري سبا تر دې دمه په هند کې وضعیت آرام دی، خو په پاکستان کې چې پرون د بلوچستان په هرانی سیمه کې کومه چاودنه وشوه، شپږ عسکر پکې ووژل شول او دوه ټپیان شول. دا چاودنه د پاوز په وینا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د جشن د ګډوډولو لپاره شوې ده. د بلوچستان د خپلواکۍ غورځنګ د دې چاودنې مسؤلیت منلی. البته په پاکستان کې سیاسي وضعیت هم کړکېچن دی. د سریاسم نواز شریف له ګوښه کېدو وروسته انتقالي اداره چارې مخ ته وړي. شریف هڅه کوي چې پوځي واک په دغه هیواد کې کمزوري کړي، خو دغه هیواد بل مهم سیاسي ګوند پیپلز ورسره ډیر همکاري نه کوي. اما بیا هم سیاسي حالات یو ډول ترنګل ښکاري.
بلې، احمد شبر، تاسو نه مننه چې د هند او پاکستان د خپلواکۍ د اویومي کلیزي په تیر بیا نن د هند د خپلواکۍ د اویومي کلیزي په مناسبت د هند صدر اعظم د ورستۍ وینا مهم ټکی مو واوریدل او دوړو هیوادونو مشرانو چې د خپلواکۍ په دې ورځو د لمانځلو په اترس کې کړې وې په دې اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو بوجود ما خامتر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه صفه اوریدل شي. مخکې مو د راپور یادونه کړې وه چې د کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو په موضوع څرخېده. وایس احمد برمک چې نوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره ټاکل شوی دی، وایي چې په دې وزارت کې به جدي اصلاحات رامنځته کوي. په دې وزارت کې د اصلاحاتو خبره له ډېرې مودې وروسته کېږي، خو په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې په دې وزارت کې جدي اصلاحات رامنځته نه شي نو په دې وزارت به بودیجه بند کړي. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په ټول توان به د پولیسو پلیکو کې د فساد لمنځوړلو او د اصلاحاتو درامنځته کولو په برخه کې اقدامات وکړي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سې شمې پورز ازادي رډیو ته ویل چې خبره به هغه ځای ته ونه رسیږي چې د فساد او نه اصلاحاتو لکبل دی پری بودیجه بند شي.
انشاءالله برنامه‌ای که ما داریم و آنچه که ما طرح و برنامه ریزی کردیم و رهبری جدید وزارت امور داخله گفت او سر حد نمیرسه. انشاءالله که ما به زودی از امو دستاوانها و از کارکردهایی را که پیش روی داریم از اجراتش به شما و به تمام محمدان ما گزارش کنیم.
خاغلی دانش همدار از ویل چې د فساد د مخنیوي او همدار از د اصلاحاتو درامنځته کولو په برخه کې ګڼ پروګرامونه لري، خو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دغه پروګرامونه به کله شروع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوی نومان وایس احمد برمک د معرفي په غونډه کې ویل که په وزارت کې اصلاحات رامنځته نشي نو بودیجه به ورنکړي. خاغلی غنی همدار از ویل هغوی چې د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو مخنیوي کوي د واضح پیغام داده که په دغه وزارت کې اصلاحات را منځته نشي نو بودیجې نه ورکوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ووري اوسم د کابل چاپی خبرونه تکتنه کو.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په ځنګړي ډول د افغانستان د شمال پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړی دي. ملیار من خپلواکي ورسپانی خپل سر مقاله په دې پښتنه پیل کړی ده، ولی په شمال کې د ترهګرو مرکزونه نه ځپل کیږي. په سر مقاله کې راغلی ویل کیږي چې د میرزا ولنګ د ربرتا افغان ځواکونو نیولې او ترهګر ورنه پښا شوې دي. د سر مقاله لیکوال کلی باید د ترهګرو مرکز زونه چې په امنو سیمو بدل شوی و زپل شي کننو د د په باور ک میرزا ولنګ د ترهګرو لشتون پاک هم شي د فاریاب او پټوله کې د شمال سنځ نه حل کیږي. امنیتی ځواکونه باید د میرزا ولنګ تر آزادول وروسته هم خپل عملیات ته دوام ورکړي او په ټنځایونه لمنځه یوسي، ځکه کدا سی ونه شي په شمال کې به د ترهګرو غواخونه د غشان دوام وکړي. هیواد دولتي ورسپاڼې بیا په خپل سر مخاله کې لیکلي په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې د ترهګرو د حملو شدت د دې ښکارندوی کوي چې د دولت وسلوال مخالفین د بهرنیو استخباراتو سره په همکاري هڅه کوي چې د ځینو ولایتونو او ولسوالیو په نیولو سره خپل ځان پیاوړی کړي. په سر مخاله کې راغلی دا په داسې حال کې چې د امریکا فشارونه پر پاکستان زیات شوي او هغه هیواد له ترهګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه د نړیوالو تر شدید فشار لاندې دی.
د زړه د ناروغۍ د تشخیص په اړه په بریتانیا کې نوې څېړنې شوې دي. اسمه څرونته به وښو.
په بریتانیا کې تازه څېړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګند شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښ شي د هغې مخه نیولې ده. حاضر ده مده سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کېدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کېدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوه او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
د روغتیا په اړه نور معلومات د ازادي رادیو په ځنګړي د روغتیا خبرونه کې چې څو شپه وروسته خبريږي او ریډلای شي، خو اوس به د زابل د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورو.
نومی شمزلہ دا د زابل ولایت مرکز کلات اوسیدونکو. زابل څه ته د زیات اوسونو سره مخ ته کمیونټي وضعیت کې د استعدامې په وضعیت کې او ک شاروالی
زه احمد الله زابل ولایت مرکز اوسیدونکو کټک تکلی مو دلته خلک ډیر بیکاری قربت په فکر کې ژوند کې محکمه ولا خپل کاروبار تجارت او زمینداری مشو کاروبار شو وضعیت ډیر شو اوس دا اوس حالت خو کاروبار ډیر زی په سوید.
زما نوم احسان الله دی، د زابل ولایت سوری ولسوالی اوسیدونکو یم. سوری ولسوالی کې د مشکلات په اړه خبرې درته کوم. په سوری ولسوالی کې د معرفت د خاصه مکتب ډیر کمزوري دی او ورې تعمیر او کتابونه کارتاسیا شی هم نه لري، ځکه ورې معلمان هم کمزوري دي، لیسانس نسته نو درسونه هم کمزوري دي.
زما نوم حیات الله جهانی، د زابل ولایت مرکز کلات اوسیدونکو.
په زابل ولایت کې ډیر خاص مشکلات چې دی هغه د زابل د خلکو ګټ ستونزې دي. زابل په شهر کې داخل شهر کې خلک چې دي ډیر بیکاره دي، خلک په نشي توکو باندې خپل دي، خلک داسې پروژې داسې کار شروالي د خپل خیا د داسې نور مشات خاص خدي ته کارونه نه دي پیدا شوی، ترڅو د خلک لنشي توکو خلک بیکاره یې خلک د خارج د تګ خدي راوګرځي. ترڅو
د زابل مې نوم صدیق الله ده، د سینا کوسیدونکو کاربار نشه د وسې دغه خلک د خلک په خوا توک په لږ پیسو باندې خلک نه توکي خوشاله کاربار بس دغه گزاره کوي، اصلي خلک په لږ پیسو کې نه کوي کاربار خوشاله دغه بس گزاره کار کوي بیا کارسته کار کوي بیا کار پیدا کوي کارسته.
د کابل د توتنو سیدونکو نظرونه مو اوریدل، په دې هیله چې مسؤول چارواکو هم د دوی شکایتونه اوریدلی وي او د دوی د ستونزو د هواري لپاره مټې راونغاړي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر اووه بجو خپرونې کوي. اوس یو ځل بیا رضوان مراد ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
راپور نوید د بلخ د والی اتانور د کسانو او د دی ولایت د ولایتي شورا دی غړی آصف مومن ترمنس درامنست شوی شخړې په نتیجه کې دوه کسان وشل شوی او دوه نور شو بلدی. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی چې د والی اتانور له سخت منتقدانو څخه د 13 شپه د مزار شریف په هوایي ډګر د والی اتانور د کسان لخوا بیول شوی او ورسته بیا ملي امنیت ته سپارل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبری وای د فساد سره جدي مبارزه د دوی په لومړیتوبونو کې د پدې تړاو یو لړ پروګرامونه هم جوړ کړی چې په پلي کېدو سره به په دې وزارت کې د فساد کچه راټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی ویلي چې ویلي دي کچیرته په دې وزارت کې فساد مخاونني ولشینو د به بودیجه په قطع کړي. د جوجان ولایت په خوشتیپی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سرګروپ نور الحق چې په جابر مشهور د خپلو کسانو لخوا وشل شوی دی. غور چارواکی وایي د هغې پیښې په اړه څېړنه پیل کړي چې یو موټر سایکل سپرو وسلوالو په غور کې د یوې مرستندوی ادارې درې کارکوونکي په ډزو وژلي دي. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوې بمی چاودنه کې شپږ ملیشه سرتیري وشل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کوټې د دولتي ملیشو ویان ویلي چاودنه درنه وه او د ملیشه سرتیرو موټرې په بشپړه توګه له منځه وړی دی. او د شمالي کوریا مشر خپل پوست ته نن د تیارسۍ امر وکړ خو ویلي دي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګوام ټاپو باندې د هر ډول راکټي برید احتمال ځنډوي.
یا د ژوند شتمنی
سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو دادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز برنامه روی واکسین پولیو یا بیماری پولیو صحبت میکنیم چون این هفته تطبیق واکسین پولیوز و از طریق امی رادیو از تمام خانواده ها میخواییم تا اطفال زیر سن 5 سالشان را در برابر از این واکسین حتما در برابر از این مرض حتما واکسین کنن. در این برنامه دکتر صاحب میوند احمدزه مسئول برنامه های پولیوی وزارت صحت عامه هم با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتایشان در این مورد آغاز کنند، گزارشی که در این مورد مرض پولیو تهیه شده با هم یک جا میشنویم. کمپاین واکسین محو پولیو در حالی از سوی وزارت صحت عامه افغانستان آغاز گردید که از آغاز سال جاری میلادی تا حالا 6 واقعه مثبت آن در افغانستان ثبت شده است. مقامات وزارت صحت عامه میگویند 2 واقعه آن در ولایت قندهار، 2 در هلمند، 1 در قندوز و 1 واقعه دیگر آن در زابل ثبت گردیده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در مراسم آغاز این کمپاین در کابل گفت واکسین ضد پولیو با همکاری رؤسای قومی و علمای دینی در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد.
یگانه چالشی که فعلا پیش روی ما مانده در حدود 85 تا 90 هزار طفل است که هم در دو ولایت هلمند و قندهار است. تا زمانی که ما به 85 هزار طفل رسیدگی نتانیم، این صادقانه میگیم برتان که پولیو را توقف داده نخواهیم توانست.
مقامات وزارت صحت عامه میگویند این کمپاین 3 روز ادامه می‌یابد و بالای 9.9 میلیون طفل زیر سن 5 سال در سراسر این کشور تطبیق می‌گردد. به گفته مسئولان این وزارت، پولیو ویروس فلج کننده است که تداوی ندارد، اما با تطبیق واکسن از آن جلوگیری می‌شود. بر اساس معلومات مقامات این وزارت، در هنگام تطبیق این کمپاین برای 8.7 میلیون طفل زیر 6 سال ویتامین ای به خاطر تقویت بدن و معافیت در برابر برخی امراض نیز داده می‌شود. در این حال دکتر پاتا نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان در این مراسم با ادامه همکاری این سازمان در بخش صحت تاکید کرد.
با این همه نگرانی از افزایش واقعات پولیو در سرحدات به دلیل رفت و آمد و بیشتر شدن مهاجرت ها در ولایت جنوبی افغانستان وجود دارد. 2 تا 5 واقعه در هلمند، کندهار و زابل دیده شده و ما همکاری های خود را در بخش محو پولیو ادامه می دهیم.
اما مقامات وزارت صحت عامه میگویند آنان خدماتشان را در مناطق سرحدی افغانستان بیشتر میسازند. افغانستان، نایجیریا و پاکستان 3 کشوری‌اند که تا هنوز نیز پولیو کودکان را در آنجاها تهدید میکند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان از تمام خانواده ها، علمای دینی و سران قومی خواستند تا در بخش تطبیق واکسن پولیو که سبب فلج دائمی کودکان میشود همکاری کنند.
خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا درباره پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بدین؟ بفرمایید.
تشکر از شما. اصلا پولیو یک مرض ساری است. ساری به این معنی که از یک نفر به دیگر نفر میره و اکثرا اطفال زیر 5 ساله مصاب میکنه. اطفالی که به این مرض مصاب میشه یا عضو یک بدن شکار از کار میبره، یعنی فلج میشه و یا هم زندگی خود از دست میده،
یعنی باعث مرگشون میشه. دکتر صاحب، ای که گفتین انتقال میکنه، از یک طفل به طفل می طریقه انتقال از یک طفل به طفل دیگه چطور است؟
اصلا پولیو توسط یک ویروس به میان میاد و این ویروس از راه مواد غایطه از یک شخص به دیگر شخص سرایت میکنه. طفلی که به پولیو مصاب باشه یا هر شخصی که در امای خود ویروس پولیو داشته باشه، این ویروس به محیط اترام میکنه و وقتی که این مواد کتی نوشیدنی و یا مواد غذایی به تماس بیه، در اون صورت به بدن دیگه انسان میره و به این صورت انسان دوم مصاب میسازه.
یعنی فقط از طریق مواد غایطه است؟
بله.
دیگر از طریق انتقال خونی که پای دیگر
نبرن؟ نخیر از دیگر انتقال نمید.
دکتر صاحب، بزرگ سالا هم به این مصاب میشن؟
بزرگ سالا هم امکان مصاب شدن داره، اما در سالای اواخر ما هیچ واقعی که در بزرگ سالا ندیدیم. یگانه یک واقعه بود که بیشتر از یک طفلی که بیشتر از 5 سال عمر داشت، یعنی عمرش 8 سال بود، فقط یک واقعه را ما در این سالا تثبیت کردیم در 10 سالی گذشته. دیگه تمام اطفالی که به پولیو مصاب شده عمرشان کمتر از 5 سال است. علت از این است که اکثریت او اطفال که اکثریت همی کاهلان که عمرش زیاد هستند و یا واکسین پولیو را گرفته و یا کدام وقت ویروس پولیو به بدنش داخل شده و از سبب او ویروس معافیت بدنش قوی تر شده. و همچنان وقتی که معافیت بدن قوی باشه، پولیو به آسانی کس مصاب کرده نمیتونه.
یعنی بدون واکسین هم کسی واکسین نشده باشه، اتو امکان سرایتش او خود 100% است؟ یعنی اتو نیست که مثلا واکسین هم نشده باشه و میکروب هم نگیره؟
فرضاً یک نفر اگر واکسین شده باشه خب معافیت میگیره. یک نفر اگر میکروب بگیره هم معافیت گرفته میتونه. و یک نفر اگر واکسین هم نگیره و میکروب هم نگیره و بدن به صورت عمومی معافیت بدنش خوب باشه، با پولیو به آسانی مصاب نمیشه.
دکتر صاحب، این دوره کمپاین پولیو که همیشه آغاز میشه، البته سال 4 بار تقریبا از طریق وزارت صحت عامه راه‌اندازی میشه، یعنی هر بار سوال ما بدن مطرح میکنم. شنونده ما غزنیوال از ولایت غزنی روی خط هستند. سلام علیکم غزنیوال صاحب.
و علیکم السلام با دکتر صاحب، برای شما تقدیم. جناب دکتر صاحب، خاطرم ما یک دختری بیادر دارید که او فقط این حال فعلا نفسه امی استخوان سینه ایش اموت بار آمادگی است دیگه. باز مردم قسم قسم برات میگه که این چی شده و چی شده دیگه. دکتر صاحب، هیچ هم یک چیزی نداره یا پیسه مایسه هم نداره که علاجش بکنه؟ دکتر صاحب، کدام علاجی داره؟ یعنی
چی شده گفتین؟ چند سال است؟ اموجه صدایتان قد شد. ای تفلک
6 سال است دختر است و امی سینه ایش کمک متبار آمده. دکتر آبارش میگه که این جور میشه خود کمک پیسه کار داره دیگه. باز اول نمپوم که مرض ایشتی است بخاطر ایشتی هم شده و دیگه دکتر سبب که علاجش میشه.
شما کدام سوال نداری؟
نه خیر، نه سوال نداری. اصلا ایتو است که چون ما در برنامه پولیو صحبت میکنیم، میشه در این باره چیزی که شما گفتین، یعنی ما برشان در طبابت کیفوزیس میگن وقتی که سینهش بر آمدگی داشته باشه،
شاید ذاتن باشه از
بله، ذاتن هم میباشه. یک چیزی در این صورت که است، اولین گپی که است باید با یک دکتر متخصصی ارتوپیدی برده شوه تا او ببینه و علتش معلوم کنه. در بعضی حالات اگر سبب کمبود ویتامین دی سینه برآمدگی داشته باشه، در او صورت علاجش میشه و در صورتی که از پیدایشی باشه، در او صورت هم با وجود از اینکه علاج خود از این نمیشه، اما چون این دیگه امراض سینه و دیگه چیزا را به میان میاره، از او کم از کم جلوگیری شده میتونه.
یعنی باید حتما مراجعه کنه
به دکتر ارتوپیدی و او بعد از او برشان هدایت میده که در کدام دکترها دیگه بره.
آها، تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. وطن دوست صاحب هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم خورجان اتفاق سلام هم سلام خوما من اکرسا دوست والو ندید پخلو خطو که ولی چه دا سارین نروهی دا یو کسرو داخلیگی ایا تا تخفص پر داری و یو بلتا داخلیگی او کدر غذا پر دلاری چه دا بانی سرای پوشی چه خوداری و کاو بل من بزای که او پیخ من تر اغلی و چه غای اتلوی که پینزه دیرش و پلوش و عمر سره و اغا دا یوی خطا مخ و داخل و سر کاغس و بس یو لاسه ایا دام دا پولیو مرزه و کدر چه مرزه.
سوال چون گرفتین دکتر صاحب؟
بله.
تشکر وطن دوست صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما معلومات میتن، بفرمایید.
گوری ساری پدی معنی چه دی؟ یو انسان نبل انسان سرایت کوي. پولیو سرایت چه دی؟ دادی غایته مواد دلاری صورت نسی، یعنی غایته کله سی یو پولیو اخته ماشوم خپل غایته مواد تراکی بیا دادی هغه خړو یو بو سر سید نور پوسته باندې استعمالی کې په تماس کې راسی، نو د هغه بدن ته هم ویروس داخليږي او هغه هم پولیو باندې اخته کېدو چانس پیدا کوي. همدارنګه تاسو ویل چې 15 کلن یا 40 کلن کس یو طرفی فلج دی، اصلا پولیو داسې نه. پولیو معمولا یو طرف فلج کوي، یعنی مطلب یو پخه فلج کوي یا یو لاس فلج کوي. دغه یو طرف مکمل طرف یعنی لاس او پخه مربوطه چې فلجي، دا اصلا د نورو امراضو د کبله کم چې په پاخه عمر کې کیږي، مونږ ورته دماغي سکته وایو دغه په وجه باندې کیږي. نو هر د فلج مرض ته دغه پولیو نه دی. په سکه کال یوازې ماشومانو کې مونږ د پولیو د 1300 شاوخوا کې پیلس پیخ ثبت کړی دی. د فلج 1300 پیخ مونږ ثبت کړی، اما دغه 1300 پیخونه یوازې شپږ پولیو وي. مطلب دا چې د فلج نور اسباب هم شته، یوازې پولیو سبب نه دی.
آها، تشکر دکتر صاحب. برادر ما توخی از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام. طول و مختصا محترم دکتر صاحب و طول و دیدن و استرامات کنیم.
سلام خدمت شما هم توخی صاحب، بفرمایید.
منن محترم دکتر صاحب و خنیدات خسنه به کلسی سنگ استخبار بید او د زابل په ولایت کې د ارغنداب پول ولسوالۍ کې د زیارت په کلي کې د پولیو یوه واقعه مثبته ښکاره شوه. په دې سیمې او د دې وطن خلک حال دا ده چې هغوی ته یې واکسین هم تطبیق کړی و، ټولې دورې یې سان کړي وې. برحاله هغه پر هغه سربېره دا مرض تېر شو، نو آیا دا واکسین سره دا کیسه هم شته چې سړی تطبیق کړي بیا دا مرض وپېښېږي، او کپته واکسین کې دا چې څنګه څنګه پرکار نور کوي موږ یې څه سبب ده؟ او بل د لویان ځان نور خوایي یا فلج خوایي او د کښنیانو د کارپوریو د مرض په دې پر مابین څه توپیر ده؟
تشکر توخی صاحب، سلامت باشین. دکتر صاحب بفرمایید.
خم ډیره مننه وروره. خیر وسی. اصلا دغه کومه پیخه چې مونږ په ارغنداب کې ثبت کړی د زیارت په کلی کې د ابتدایي راپورونو په اساس باندې 100 ځله د پولیو واکسین اغستې دي، او مونږ د تحقیق لپاره د کابل نیو ټیم لیګل دی. هغه فیلن هم د ارغنداب په ولسوالۍ کې دی او هم دغه څېړنه کوي چې څه کمی او کاستي ودلته چې دغه ماشوم په پولیو باندې اخته شوی دی. نو ان شاء الله چې کله تیړنې پای ته ورسیږي زه به تاسو ته پوره جواب ویلی سم. تاسو کدی مونږه د پولیو دا د فیسبوک پاڼه تعقیبوي نو پاغې کې تاسو ته به ان شاء الله پوره جواب ورسي. اما یو خبره دا وکړم چې سره د دې چې خلک واکسین اخلي بیا هم د پولیو باندې اخته کېدو چانسي په همدغه خاطر باندې مونږ بار بار وایو چې د پولیو د واکسین څاڅکي باید په هر کمپاین کې ورکړل شي، هر ځلې ورکړل شي. یعنی په دې معنی چې بار بار دغه واکسین اخیستل پکار دي تر څو یو ماشوم په بشپړ توګه باندې د پولیو نه محفوظ شي.
یک سوال شان مانده نیک باشش. امی قاری صاحب پشتون رو میگیریم باز یک جای جواب میدیم. بله سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشتنی دا خور سلامونه تاست وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ستاسو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. محمد جی صاحب ته واخن څه موضوع مو ټاکلې ده او څه سړی مو رئیسلی ان شاء الله تعالی باید چې موږ پوښتنې ځینې وکړو د جواب راکړي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا پولیو اصلا څو قسمه ده، یعنی پر څو قسمه تقسیم ده، څو نوع ده؟ معنا دا چې یو رقم پولیو ده چې مقصد انسان پلچ وي، په لویوالي کې هم وي، په کوچنوالي کې هم وي، هغه د مور د دمو دواو د تعویزو د دې په حساب باندې ملایان ورته راولو یا ډاکټر علاج کوي. داسې خبره ده، څوک وایي دا د دیب مسله ده، څوک وایي دا د شاپیري مسله ده. داسې خبره یو خدا قسم دی. او بله پوښتنه مې دا ده کچیری کوچنی د مور په نس کې او د مور په نس کې هم پولیو وهنه شي کنه شي والی، او دا پولیو ککر په فرضن کلویانو ته پیدا کیږي په کوم سین کې ور پیدا کیږي د لویانو ته؟ او دولت په دغه باره کې څومره آگاهي و خلکو ته ورکړې ده؟ موږ خو په قراو قصباتو کې اوسېږو، بې سواده خلک به مشکل ډېر دي. د واکسین په اصلا د واکسین په فضیلت هم نه دي خبر، د واکسین په نویت هم نه دي خبر. دولت په دغه عرصه کې څومره آگاهي و خلکو ته ورکړې؟ وګر چې موږ علما مسؤلیت لرو، رسنۍ هم مسؤلیت لري، اما دولت شاید تر موږ ډېر مسؤلیت ولري.
تشکر بسیار زیاد. پشتون صاحب از طریق رادیو بشنوید. دکتر صاحب با شما صحبت میکنن. دکتر صاحب اول مو سوال باقی مانده چی را بگیم؟ توخی صاحب بله، بعد از او به سوال از اینا میاییم.
توخی صاحب تاسو دویم سوال پا جواب که باید دویم چی دغه کوم چې تاسو ویل چې فلج ټول فلجونه آیا دغه د پولیو په شکل باندې دی یو کنه؟ نه، ټول فلجونه پولیو نه دی. هغه فلجونه چې په کاهلانو کې پیدا کیږي هغه معمولا پولیو نه دی. پولیو اکثریت وخت په صرف د 50 کال کم ماشومانو کې پیدا کیږي. د قاری صاحب د یوسف پښتون صاحب سوال تر ازمه دا چې پولیو څو ډوله ده؟ اصلا د پښتون صاحب مطلب ما چې دغه نه واغسته، اصلا د پولیو پښتنه نه کول، اصلا د فلج پښتنه کول. چې فلج په څو ډوله ده؟ نو دغه فلج چې دی د پولیو فلج جدا دی د نور امراضو د کبله چې کوم فلج پیدا کیږي هغه جدا دی. یعنی یو رقم فلج تاسو ګوري چې کله ماشومانو کې پیدا کیږي یا لویانو کې پیدا کیږي، د بدن غړي شخي سختي، نو هغه شخوالی سي هغه خو په هیڅ صورت باندې پولیو نه دی. اما کوم نرم فلجونه سي او معمولا یو طرف یخته کړی، یعنی یو پښه یا یو لاس یخته کړی او نرم فلجی، په دې کې د پولیو امکانات دي چې دا شاید پولیو وسیږي. اما موږ تر هغه وخته پورې چې لابراتوار کې تشخیص نه سوی موږ پولیو ورته نه سو ویل، ځکه بیا تکراروم 1300 پی کې د فلج موږ ثبت کړی، یوازې شپږ پولیو وي. خو پولیو هغه فلج دی چې د مخنیوي کې دی، چې په دې خاطر موږ دې ډول فلج ته ډیر زیات اهمیت ورکولی سو. یعنی د دماغي سکتې په مقابل کې عموما چې کله ډاکټران توصیه کوي چې تاسو پرهیز وکړئ، خپل وزن نورمال وساتئ، او غوړ نه زیات استفاده مکوي، خپل شکر کنټرول کوي، هغه د دماغي سکتی د فلج د مخنیوي په خاطر باندې دي. اما د پولیو مخنیوي چې دی دا د واکسین په واسطه باندې کیږي، چون دا د مخنیوي وړ ده او مخنیوي ډیر په مطمئنه توګه باندې کیږي، چې په دې خاطر په دې باندې لږ څه زیات تاکید کیږي نسبت نور د فلج نور اقسام ته. کوم ماشوم د مور په نس کې نه په باندې پولیو امکانات پدې کې نسته، کوم ماشومان چې په ولادي شکل فلج پیدا کیږي دا اکثره د نور اسبابو د کبلې. او آگاهی خو دولت خوشبختان د پولیو په برخه کې مشخص توګه باندې دی، آگاهی ډیر پراخ پروګرام لري، د مطبوعاتو د لارې، د تلویزیونی او د صوتي مطبوعاتو د لارې، په همدې شکل باندې د علماي کرامو د لارې او د مکاتبو د معلمینو د لارې، د ټولنې د مشرانو د لارې، او په خپل د همدغه واکسیناتورانو د لارې، چې کله چې کور په کور باندې ګرځي، نو د آگاهی بیلابیل پروګرامونه لري. او اوس وخت کې مونږ د دوی لپاره خاص مواد تیار کړی دي چې دوی سره د یو کتابشې په شکل باندې ورسره او حتی صوتي مواد هم تیار کړی سي باز جینو کې خلک لوستل نسی کولای نو هغه ته تاسو کور مخه ته راځي د کور مخه ته راځي اما غلطه تاسو ته امدغه صوتي کتاب چې د چالانی او په دې کې تاسو سماغه د پولیو پاک لپاره باندې ضروری میسجونه چې دی ویل کې
بسیار تشکر دکتر صاحب شنونده همیشگی ما عبدالستار اخونزاده از بالا مرغاب بر روی خط هستند اخونزاده صاحب سلام علیکم
سلام علیکم شیر محترم سلام خدا با شما و دکتر صاحب محترم
بسیار زیاد خوش آمدین اخونزاده صاحب بخیر ما از کدام فضای آزاد صحبت میکنین بفرمایین سوالایتان رو بگوین
بله سوال ما از دکتر صاحب است چند سال میشه که می واکسین حالا تطبیق میشه ولی پیش از اینکه واکسین به افغانستان وجود نداشت بازو وقت واقعات فلج چقدر بود سالانه با ولی حالی که واکسین تطبیق میشه چقدر خواهیش گرفته یعنی میره اگر جواب تخیر میره
باشه تشکر اخونزاده صاحب تا سلامت باشید
اخونزاده صاحب وقتی که در افغانستان واکسین تطبیق نمیشد در وقت ما ارقام دقیق پولیو را نداشتیم از روزی که واکسین تطبیق میشه بازر سال اگر ما از سال 2000 به این سو بگیریم در سال 2000 ما بیشتر از 198 واقعه داشتیم در 198 واقعه در سال 2000 در افغانستان داشتیم یعنی وقتی بود که نو واکسین آغاز شده بود و در عین حال این وقتی بود که سیستم کشف واقعات ما به این اندازه قوی نبود مثل که امروز است امروز هر جایی که فلج پیدا شد خوشبختانه ما صلاحیت ازیرا داریم که فلج پیدا کنیم یعنی ارقام دقیق با وجود نه اما فعلا همیشه واقعی که در افغانستان است این کمترین است به نظر ما با وجود ازی که در سال 2004 ما فقط 4 واقعه را ثبت کرده بودیم اما بازم میگم سیستم کشف واقعات در وقت اینقدر بسیار به سطح نبود که امروز است
تشکر دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما از ولایت هلمند روی خط هستند برای سلام علیکم
سلام خواهی عزیز اسلامی جمع به شما و به دکتر صاحب عزیز
سلام به شما هم بفرمایید
از دکتر صاحب یه سوال داشتیم خب که تو منطقه ما اینجا هلمند بعضی از ملاها ها مثلا میگن که این واکسین خوب نیست افرادی که مثلا واکسین بچه‌ای که واکسین میدن خوب نیست این به مرور زمان برای اونا خطر آفرینه یا اونا را از رج میکنه فقط سوالم همین بود این واقعا پایده داره یا ضرر هم داره
آها میگن در مورد فواید واکسین به شما تشکر
بله تشکر قاری صاحب اصلا واکسین که است واکسین پولیو هیچ نوع ضرری به عوارض جانبی نداره و فقط فایدهش فقط فایده داره فایدهش این است که اطفال از پولیو جلوگیری میکنه و یگانه وسیله است که توسط از ما پولیو را به صورت دائمی و به همیش از بین برده میتونیم هیچ نوع ناقص در واکسین نیست و در حساب چی که واکسین نقص میکنه من فقط یک گپ در حساب میزنم که در تمام کشورهای جهان همی واکسین تطبیق میگرده در تمام کشورهای اسلامی امی واکسینی که ما استعمال میکنیم امی واکسین استعمال میشه در سعودی عربستان از این کمپانی که سعودی عربستان واکسین میگیره از این کمپانی ما واکسین میگیریم یعنی یک چیزی هست که هیچ نقص نداره در تمام در امریکا می تطبیق شده در انگلستان می تطبیق شده در سعودی می تطبیق میشه فعلا در
تشکر دکتر سه برادر ما حشمت الله از مزار شریف روی خط هستن بله سلام علیکم حشمت الله جان تشکر سلامت باشین شما خوب هستین سوالتان رو بگوین
تشکر زنده باشین سوال من از دکتر چه مطرم نیست که پولی در افغانستان یا پاکستان ناجری های پایان دیگر در دیگر کشور ها دلیل چیه که دیگر کشور ها بگر که از پولی رو دیگر بیشتر خلاص های که مثلا ناجری های پاکستان باقی مونده و دیگه یک انتخاب دیگه از آکسیناتور ندارم که همه یک کسی در که به آکسیناتور درست تلقیق نکنه به هر جایی که به هر خریه که میره پایین تر تفل باش از یک کسی شخص من ایمانه که آکسیناتور این تنها هم سوال مداشتن
گرفتن سوال شد.
بله بله.
تشکر برادر، تشکر، زنده باشین.
خب درباره که چرا در افغانستان و پاکستان نیجریه باقی میمان باقی مانده تا علی، اگر ما فقط افغانستان مشکلات افغانستان رو ببینیم، به خاطر از بین بردن پولیو ما مجبور هستیم که تمام اطفال چند مرتبه واکسین کنیم و تا هیچ جای به ویروس پولیو باقی نمانه. اما ما که ببینیم از وقتی که امی پروگرام های پولیو در افغانستان شروع شده، هیچ وقت ما تو وقت نداشتیم که در او وقت تمام کشور آرامی باشه و ما به هر گوشه و کنار کشور در یک وقت برسیم. یعنی اگر ما در هر گوشه و کنار کشور در یک وقت به صورت به 4 و 5 کمپاین مسلسل برسیم، انشالله پولیو را از افغانستان از بین میبریم. اما باز هم خطر وجود داره. اگر ما ببینیم در تمام ویروس هایی که در سال 2015 ما داشتیم او را از بین بردیم، اما باز ویروس برای ما از طرف بلوچستان آمد و فعلا امو ویروس هایی هستند که در سال 2016 در سال 2017 از بلوچستان به طرف ما آمده و فعلا ما ابکتی موادید میکنم. دوم و موضوع واکسیناتورا که است، یک چیز بگویم که در افغانستان 70,000 واکسیناتورا در یک وقت کار میکنه. در این میشه بعضی واکسیناتورای باشه که کمی و کاستی داشته باشه. در این حصه جامعه بسیار رول فعال میتونه بازی کنه و همکاری کنه و ما را خبر کنه، کلینیکا را خبر کنه که اینو تو یک مشکل است
رسیدگی میشه به مشکل. بله دکتر صاحب، بازم یک دوست دیگه ما محبوب الله از بدخشان روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شبتون خوبه؟
تشکر، سلامت باشین. بفرمایین سوالتان بگوین.
تشکر. سوال ما از دکتر صاحب همیست که دکتر صاحب چی فعالیت های را انجام دارن و واکسین پولیو در بدخشان با گونه درستش تطبیق نمیشود و علت و عوامل در ولایت بدخشان اطفال در بعضی از ولسوالی ها از نبودی واکسین پولیو رنج میبرند و فرد میشوند. امید ما از دکتر سیبانیست که صدای ما را به گوش مسئولین وزارت صحت عامه برسانند و سوال چی فعالیت های را در راستای واکسین پولیو انجام دادن. اما خبر سوال داشتم.
زنده باشین برادر.
تشکر، سوالتان با گوش مسئولین رسید خوشبختانه و امی فعلا امیالی سبا انشالله از مرکز دو نفر بسیار متخصصین پروگرام در بدخشان میایه و از نزدیک از پروگرام تطبیق واکسین در اوج ارزیابی میکنه و پروگرام میبینه. اگر کدام کمی و کاستی داشته باشه انشالله برشان بررسی میکنه.
آها تشکر دکتر صاحب، فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط است. بله عبدالکریم جان، بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه. بفرمایید سوالتان رو بگوید.
یک زن دارم و یک دوست یک پانش پانزه میشه دکتر خود دوی
باره. گفتن که یک تفلک دارن یک دست یک پایش فلج است. چقدر وقت است تفلتان؟
تقریبا یک دو سه ماه میشه.
دو سه ماه؟
بله.
ای که دو سه ماه هست سنشان؟
بله خودشان چهار سال است.
آها دو سه ماه میشه که فلج شدن؟
بله.
تو بالا کدام ماینات؟ تا بال کدام با کدام جای با ماینات و چیز بردین؟
دکتر رو بردیم به سیعت همه را پر دادیم اونا خود یک هم کرده تا خدم آویتون
دیگه کدام سوال نداریم؟
نه خیر، فقط امیره میخواستم که آیا کدام ماینات چیز برشان شده بود یا نی؟
ماینات لابراتوار نشه و خودشان می تستید تخصیب بودم و دوان سید تخصیب دارم برشم و دیگه دکتر به شفاخانه برده باید بستر کنید و بزید اقتصاد ما چی نتانستم باید نتانستم برده.
شکر
بیادر عزیز، شما می تفله به شفاخانه دولتی ببرین، انشالله دوجه هیچ پیسه از شما مصرف نمیشه و خوب رسیدگی برشان میشه. شما فقط طفله به شفخانه دولتی ببرین، شفخانه مرکز.
گفتن فکر میکنم طفلک شان سوی تغذیه بدنه.
بله، او گفتن که دکترها گفته که سوی تغذیه است، اما چرا فلج شده؟
یا سوی تغذیه دلیلش میباشه که فلج شده؟
سوی تغذیه به ذات خود نمیشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. در پهلوی ازی که امروز در برنامه وزارت صحت هم داشتن که در پهلوی واکسین تابلت های ویتامین ای هم داده میشه، میشه در مورد موثریت ازی هم بگوین که بسیاری خانواده ها بفهمن که من ازی تابلت هم استفاده کنن در پهلوی واکسین.
کمبود ویتامینی در اطفال ممکن است و به این خاطر ما سال دو مرتبه هر شش ماه بعد به اطفال زیر از شش ماه الی پنج سال کپسول ویتامینی را با واکسین پولیو یک جای میدیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چون در لحظات اخیر برنامه قرار داره، میشه شما یک توصیه در رابطه با واکسین پولیو بر خانواده ها داشته باشین تا دمی هفته که قرار است واکسین فراسر از فردا آغاز شوه طفلک های زیر سن 5 سال خود واکسین بکنن؟ بفرمایید.
همی خواهش ما از تمام والدین محترم از خانواده هایی است که این مسئولیت ماست که برای شما واکسینی با کیفیت، واکسینی مؤثر و واکسین بی ضرر تا دروازه شما برسانیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب میوند احمدزی مسئول برنامه امهای پولیو که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
عدالت اولا فساد سرا مبارزه دا ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0999 125 50.